افغانستان که در یک سال گذشته ما در 15 سال گذشته آن طریق لازم بود بسان توجه نکرده بودیم، باعث شد که در بنقب بعضی از کشورها نگران می شود. اگر این پالیسی انشالله که مطمئن هستم تا 3 سال آینده عملی می شود، این عملی شد صنعت قالین افغانستان خوشبختانه بالا سال 2011 رو به رشد بوده بدون شجابه خود در منطقه پیدا میکنه. اینا به نواحی اقتصادی و
در ذات من نه کوخندی صاحب سلامت و سه متاسفانه نور وقت نلر
یک کلمه مازاد میخوام یک کلمه آرام تمام میکنه. بزرگترین چالش بدون شک ناامنی ها است، اما مطمئن هستم که جامعه جهانی، حکومت افغانستان، همسایه ها همه در تلاش هستند که در افغانستان انشالله صلح بیاید و پروسه صلح افغانستان ادامه پیدا کنه و ما بتوانیم که برنامه خود عملی
کنیم. در باره پروسه صلح افغانستان در یک ساعت بعدی برنامه زیر عثمانی که با صحبت خواهیم کرد.
بله، خبرونو وروسته د سولې په پروسې خبرې کوو، خو اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د سولې عالي شورا د سولې پراتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو کاري دوره وغځول سوه، او د افغانستان جمهوري ریاست له ایران او سعودي عربستان څخه وغوښتل چې را روان کړکېچ د ډیپلوماټیکو لارو څخه حل کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د سولې عالي شورا د سولې پراتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اړه له هرې وسلوالې ډلې سره خبرو ته حاضر دي.
د سولې په خبرو کې حاضري کې البته افغانان موږ آماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو، او د دې دغه امادګۍ یا د دغه پیام منلو موږ هرکلی او تقدیر کوو.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بهرنیو رسنیو د طالبانو د کوټې شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره سولې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. جمهوری ریاست هم ویلي چې د طالبانو په دې غوښتنه باندې غور کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو کاري دوره د ولسی جرګې د 14مې تقریني دورې تر بشپړېدو پورې وغځول شوه. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه فرمان د مشرانو جرګې له غړیو سره تر لیدو کتو وروسته ورکړ. د افغانستان مشرانو جرګه 102 غړي لري چې 103 د ولسمشر لخوا انتصابي ټاکل کیږي. په دې وروستیو کې ولسمشر اشرف غني وویل چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو تر راتلونکو انتخاباتو پورې به اوسنۍ ولسی جرګه خپل کار دوام ورکوي. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات د راتلونکي اوړي او منی ترمنځ ترسره کیږي. او وروستای خبر هم دا چې د افغانستان جمهوری ریاست له ایران او سعودي عربستان څخه وغوښتل چې روان کړکېچ له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې خبرداري ورکړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به روان ستونزه نه یوازې سعودي او ایران بلکې سیمه هم متاثره کړي.
لدغو دواړو اسلامي او رونو هیوادونو څخه د افغانستان د جمهوری ریاست غوښتنه دا ده چې د نظر اختلافات له ډیپلوماټیکو چینلونو او د خبرو اترو له لارې حل کړي.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ وروسته له هغې سیاسي کړکې ایجاد شو چې سعودي عربستان یو شیعه عالم اعدام کړ، او په غبرګون کې په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت قهرجنو مظاهره کوونکو یرغل وکړ. د افغانستان مهم خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
نړیوال خبرونه هم د ایران او سعودي ترمنځ په اړیکو پیلوو. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي، او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د شو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یوه لاره غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کې مون په نوم په یوه لیک کې تیر ورځ ولیکل چې ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي، او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر کښته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له عراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت لپاره ناوړه چلند کوي چې له دې سره په ایران کې خلک په قهر سوي دي. د شغل ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایزان ټاکلی دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعه او پر ضد خلک تحریکوي. په همدې حال کې د ایران مفسکار شیعه مذهبي مشر آیت الله امامي کاشانی پرون په تهران کې د جمعې د خطبې پر مهال په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په اړه وویل
دو گروه بودن، حتما دو گروه بودن شواهد هم نشون
میده. دوی دوی دلوی شواهد هم وشدل چی دوی دلوی، یو هغه دل چی د پرده تر شای کار کوا او بل هغه چی د دې کار مشریه کوله. دوی په خپل د دشمن لخوا و او دا پیشه پلان کړی و، غوښتل په دې توګه دشمن ته لار هواره کړي چې د وضعیت کنټرول په لاس کې واخلي او د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم خراب کړي. د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه کړکېچن سو چې عربستان د شیاو یو مشر اعدام کړ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د پنجاب په شمال کې د پاکستان پولې ته نږدې د پټانکوټ په نوم هغې هوایي پوځي اډې څخه لیدنه وکړه چې د روانې میاشتې په سر کې د وسله والو کسانو لخوا تر برید لاندې راغله. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د ښاغلي مودی د سفر لپاره په دې اډه کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په هغه برید کې چې د جنوري پر دوهمه نیټه پر دې اډې وسو، اوه هندي سرتیرو ووژل سو. د برید مسؤلیت د جهاد متحدې شورا منلی دی. دا په کشمیر کې د میشتو دیارلسو یاغي ډلو څخه جوړه یوه ډله ده. هندي چارواکي وایي دا د مشکوکو پاکستانی ملیشو په خوانیو بریدونو ته ورته دی چې د نوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د سولې خبرو د بیا راپورته کولو هڅې تر اغېز لاندې راولي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې اړتیا لري چې د عراق په شمال کې خپل سرتیري وساتي. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې روانه اونۍ په همدې سیمه کې د ترکیې پر پوځي روزنیز کمپ د اسلامي دولت ډلې لخوا پلان سوی برید شنډ سو. د ترکیې چارواکو دغه اعلان چې وړاندې د عراق لخوا نه و منل سوی، له بغداد سره د ترکیې کړکېچ بیا راژوندی کوي. ولسمشر اردوغان په استنبول کې خبریالانو ته د دې پریکړې په اړه وویل
موږ اوریدلی چې د داعش ډلې اتلس غړي وژل سوي دي. د ترکیې سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. دا څرګندوي چې په باشیقه کې د ترکیې پوځیانو ځای پر ځای کول سمه پریکړه وه.
تیرې میاشت د عراق په شمال کې د شاوخوا 150 ترکیې پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر د عراق او ترکیې ترمنځ لانجه راپورته سوه. د ترکیې ولسمشر وایي دوی هغه څه کوي چې په مناسب وخت کې ورته اړتیا ده او دوام به ورکوي، خو بغداد ادعا کوي چې د ترکیې دغه اقدام د نړیوالو قوانینو په خلاف کې دی، سره په خلاف کې دی او باید ترکیې سرتیر د عراق له شمال څخه وایستل سي. د اسرائیلو پوځ وایي دوه فلسطینیان نن وروسته له هغه پرډز ووژل سوی چې په لویدیځ غاړه کې یې د تلاشۍ په یوه پوسته کې د اسرائیلي سرتیرو د وژلو هڅه کوله. له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې تقریبا هره ورځ د فلسطینیانو لخوا پر اسرائیلیانو بریدونه سوي دي چې یوویشت تنه پکښې وژل سوي دي. په بریدونو کې په چاقو وهل، ډزې کول او د موټرو ټکرول شامل دي. په دې حملو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان دواړه په نښه سوي دي. په همدې حال کې د همدغو حملو په ترڅ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 128 تنه فلسطینیان وژل سوي دي. او د 15 خبری آژانسونو مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر غږ کړی چې په تهران کې د بندي سوي امریکایي خبریال د خوشي کېدو لپاره پر ایران فشار ډیر کړی. د واشنگټن پوسټ ایرانی ولسله خبریال جیسون رضایان د 2014 کال د جولای راهیسې په تهران کې بندي دی. دغو مشرانو د جنوري پر 8 نیټه جان کیری ته په ویلي کې ویلي چې خبریالي جرم نه دی، خو رضایان د خپلې دندې ترسره کولو له کبله بندي دی. دوی وایي ایران هیڅکله داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د نوموړي بند توجیه کړای سي. د خبري اژانسونو مشران زیاتوي متحده ایالاتو د دې موضوع د تعقیب په برخه کې پر ایران د پام وړ فشار راوړی دی، خو وایي موږ غواړو دغه کار ته دوام ورکړل سي. کیری په وار وار له تهران سره د رضایان موضوع راپورته کړی ده، خو هغه دا نه ده منلی چې د رضایان یا نورو امریکایي بندیانو د خوشي کېدو موضوع دی پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو سره تړاو ولري. 9 کلن رضایان د جاسوسۍ په تور نیول سوی او د هغه د بند موده په عامه توګه نه ده اعلان سوی. په هغو خبري اژانسونو کې چې د امریکا له چارواکو یې د رضایان د خوشي کېدو لپاره لیک استولی، اسوسییټډ پریس، نیویارک ټایمز، لاس انجلس ټایمز، ای بی سی، سی بی ایس، ان بی سی او سی این این هم شامل دي. دا تر دې مالا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه او د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات په وسوري.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بدخشان کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 منفي 2. په بامیان کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 منفي 6. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 منفي 15. په کندهار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 12. په مزار شریف ښار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 15 په هرات کې اسمان ځای ځای وریځ دی د تودوخه لوړ درجه 18 چټه 4 او په ګردیز کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخه لوړ درجه 8 چټه منفي 4 اټکل شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. دو روز بعد نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در دیدار با هم روی پروسه صلح افغانستان صحبت میکنند و اینکه چگونه میتوان شورشیان مسلح را وادار ساخت تا از شورش دست بکشند و در پروسه سیاسی افغانستان شامل شوند. این نشست امیدواری ها را برای برگزاری مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به وجود آورده است، مذاکراتی که در نخستین مرحله پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر به هم خورد. آنچه نشست دو روز بعد در اسلام آباد را متفاوت تر از گذشته می سازد حضور کشورهای قدرتمند از جمله چین و آمریکا است، کشورهایی که ظاهرا توانایی آوردن تغییر در اوضاع افغانستان را دارند. در کمتر از یک ساعت دیگر که از این برنامه باقی مانده روی انتظارها از نشست چهار جانبه در پاکستان صحبت می کنیم و اینکه افغانستان با چه آجندایی در این نشست شرکت خواهد کرد. البته که نظریات شما عزیزان بخش عمده و مهم این برنامه است. از طریق تلفن، اسکایپ و اس ام اس می توانید با ما در تماس شوین و همچنان از طریق فیسبوک.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تو ویل ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي، خو د پاکستاني لوري مشر د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری کوي. په دې غونډه کې باید امریکا او چین استازي توپ د افغانستان او پاکستان لپاره د دغو هیوادونو خاص استازي وکړي. ویل کیږي چې د طالبانو ځینې غړي ممکن په دې خبرو کې برخه واخلي. طالبانو تر اوسه رسما نه دی ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې ګډون کوي. البته د طالبانو د ځینو مشرانو له قوله ویل شوی چې دوی دې ته انتظار دي چې لومړی د اسلام آباد په غونډه کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د نیټې، وخت او ځای په اړه پریکړه وشي. دا به د تیر کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې له اعلانې دور او وروسته د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لور ته لومړنی عملی ګام وي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د اسلام آباد د غونډې اصلي هدف څه دی، آیا ټاکل شوی چې په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه ورکړی شي؟ که طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه کړي، آیا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پریکړه به طالبانو ته د منلو وي؟ په دې ځینو نورو موضوعاتو چې تاسو اوریدونکي به هم د خبرونې پترس کې د ټلیفون لالاري یا هم د افغان بسیم د تاسو واتل شمیرې لالاري او یا هم د سکایپ او فیسبوک لالاري مطرح کړئ، له خپلو درنو ملمنو سره خبرې وکړو. زموږ د دې خبرونې ملمنه دي د سیاسي چارو کارپو قاضی صاحب محمد حسن حقیار، د سیاسي چارو کارپو شاغلی احمد سیدی او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویند شاغلی شکیب مستغنی. ټولو میلمنو ته هرکلی وایي.
جناب مستغنی صاحب از طریق تلفن با ما خواهند بود، هنوز به برنامه وصل نشد تلفنشان، کوشش میکنیم که باشان صحبت بکنیم و اگر تماس ما باشان برقرار شد البته سوال های هم از شما شنونده ها را خواهیم گرفت و با اونا در میان خواهیم گذاشت. شماره های تلفن را از همین حالا برای شما میگم یادداشت بکنین، اما حالا زنگ نزنین، لحظات بعد در تماس شوین با ما. 0799-203-540 و 0700-822-755 و همچنان از طریق اسکایپ میتونین در تماس شوین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، البته در اسکایپ. حالا جناب قاضی صاحب محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی، در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هستند. حقیار صاحب به برنامه خوش آمدید. اول خیلی کلی اگر بگوین، آیا نشست چهار جانبه اسلام آباد شما را امیدوار میسازه به آغاز پروسه صلح افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او تاسو درنو اردنکو ته احترامات. دی غونډه تفاوت د نورو سره په دې کې ده او امیدوري هم دې ټکی ته ده چې طالبانو که څه هم که تاسو چېرته اشاره وکړه په رسمي توګه دا تایید کړې نه ده یا داسې کوم خبره نه ده کړه چې ګویا دې غونډه کې به ګډون کوي یا به استازی ورستوي، خو د رسنیو سره د دوی ته د نږدې منابعو نه او هغه څه چې د افتراق سمه په توګه موږ اورېدلي دي، دا ورې دوی آماده دي چې دې غونډو ته په دې مذاکراتو کې د دوی استازي ګډون وکړي. دا ډېر مهم ټکی ده، دا ډېر مهم پرمختګ ده د افغانانو لپاره، د افغانانو د دردونو د تداوی په خاطر باندې چې طالبان په لومړي وار باندې آماده کیږي چې دغسې خبرو کې چې په نسبت په خاطر دویم تفاوت هم دا هم ده چې په دې مذاکراتو کې امریکایان هم دي او افغان حکومت هم ده. افغان حکومت او امریکایان د قضیې یو اړخ ده او طالبان د قضیې دوهم اړخ ده، او چین د داسې هیواد په توګه چې د دواړو د اعتبار مرجع د دواړو پرې باور لري، د دوی شتون او پاکستان هم چې تر ډېره حده پر د قضیې طرف ده یا د افغانانو په باور د ستونزو ډېره برخه دوی پر مهم مربوطه ده، دوی هم په دې ناسته کې دي. نو دا واقعا یو ښه پرمختګ ده د افغانانو لپاره، یو ښه زیره ده، خو دوی دې وکړي چې ګټه یې افغانان په د سر په سترګو وویني.
ډیره زیاته مننه ښاغلی حقیار. او اوس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ښاغلی شکیب مستغنی هم د ټلیفون له لارې راسره دی. مستغنی صاحب، تاسو ته هرکلی وایي. که تاسو د دې غونډې په ارتباط زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. زموږ اورېدونکي تر دې حده خبر دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال یا معین ښاغلی کرزی په دې غونډه کې د افغان پلاوي مشري کوي. د غونډې د ایجنډا په اړه که اورېدونکو ته ووایاست چې ایجنډا بې څه وي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتان، مهمانان مختلف برنامه و شنوندگان گرامی. قرار است نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده به تاریخ 11 جنوری سال روان میلادی در اسلام آباد برگزار شود. از جانب جمهوری اسلامی افغانستان، طوری که پیشتر شما هم فرمودید، جناب حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه، از جناب پاکستان معاون وزارت امور خارجه آن کشور و از جناب کشورهای چین و ایالات متحده نماینده های خاص این کشورها برای افغانستان و پاکستان ریاست هیئت های مربوطه را به عهده خواهند داشت. و در این نشست قرار است در مورد تعیین نقشه راه برای گفتگوهای صلح بحث صورت بگیرد و افزون بر آن در مورد ایجاد مکانیزم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات بحث های شود.
تشکر جناب مستغنی صاحب. چنانچه آقای حقیار هم پیشتر گفتند و در رسانه ها هم چنون آمده که طالبان رسما تایید نکردند که در مذاکرات شرکت خواهند کرد یا خیر، و از اونا خودشان هم چیزی نگفتند در این باره. اما بعضی از رسانه ها به نقل از منابع در داخل طالبان گزارش داده که احتمالا از اونا کسی در مذاکرات شرکت بکنه. آیا نظر با آجندایی که شما دارین احتمال از این وجود داره که کدام نماینده طالبان در این بحث شرکت بکنه، یا اینکه در این مذاکرات چهار جانبه برای دیگر جناح ها بسته خواهد بود، فقط هیئت های چهار کشور با هم صحبت خواهند کرد؟
خب از اول قرار بود این نشست یک نشست چهار جانبه باشه، یعنی نشستی باشه میان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده، و اینکه بحث شرکت گروه طالبان در این نشست و یا ابراز علاقمندی که از جانب گروه طالبان صورت گرفته باشه وقت مطرح میشه، شما میدونید که جلال ماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از هر اندامی که زودی ممکن باعث خاتمه یافتن خشونت در کشور شوه استقبال میکنه و هرگاه مسئله علاقمندی گروه طالبان برای شرکت در این بحث مطرح باشه. حکومت افغانستان موقف خود به این رابطه را پس از انجام مشوره های داخلی اعلان خواهد داشت.
در رضایت من نکر ودن شغلای احمد سعیدی در سیاسی چارو کارپو هم در تلفن لاری رسره ده. شغلای سعیدی تست مرکلی وایم استاسو معلومات سری تاسی هم تکل شویده چی پدی پلاوی که ووسی چی آیا طالبان به پدی غونده که گدون وکی او کونه که دستی هم ویلکیجی چی لشترلش ده طالبان و یوی دلی چمتوال شده لیده.
بله سلام از عدد هفته پیش رو یعنی فردا و دیگر فردا دو هیئت از افغانستان پاکستان میره. هیئت ده نفری که هفت تایش مرد هاست و سه تایش خانم هاست از نهادهای مردمی افغانستان، جامعه مدنی، رسانه ها، پارلمان و نهادهای مردمی افغانستان که ما هم موضوعیت یه هیئت دارم به پاکستان میریم. ما با اعضای بعضی از اعضای پارلمان پاکستان، اعضای مخالف مانند عمران خان، رضا ربانی، با اعضای حکومت پاکستان و مردم پاکستان مذاکراتی داریم به خاطر صلح. و همچنین هیئت دیگری که روز دوشنبه خواهد رفت بنای مجلس سیاسی بنای حکمت فلان کرده خواهد بود که مذاکرات حکومتی داره، یعنی با مقامات حکومت پاکستان، امریکا و چین. امریکا چین این ملا داره که اونا کمک کنن کسی اون چی را که عمل میکنه یا وعده میکنه تخلف نکنه، یعنی به نوع یک نوع ضمانتی هست. باور میستی حیات یا حیات یا اشخاص که ما میریم، ما بیاری هستیم که این مذاکرات باید فراگیر باشه، یک گروه دو گروه یا یک نفر یا دو نفری که از طالبای افغانی و دیگر بیان مشکلی دائمی افغانستان حل کرده نمیتونه. بهتر است که مذاکرات فراگیر باشه، همیشه باشه. و اون چی که من باور دارم و تاکید میکنم که من به اونجا صحبت خواهد کردم، قانون اساسی افغانستان دستاوردهای 14 سال گذشته استقلال تمامیت ارضی افغانستان خط قرمز خواهد بود. از رای تضرع و زوری مذاکره نخواهد شد، بلکه مطابق ارزش‌های اصول به حقوق بین الدول با دنگاشت قوت ما میخواییم با پاکستانیا مذاکره کنیم و صحبت کنیم.
تشکر جناب سعیدی صاحب، شما برخواهیم گشت
که قانون اساسی دستاوردهای 14 سال گذشته تمامیت ارضی استقلال و منافع ملی افغانستان
تشکر، زنده باشین. جناب مستغنی صاحب، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم با ما هستن از طریق تلفن. مستغنی صاحب، جناب مستغنی صاحب، مسئله دیگه که در بعض تحلیل‌ها چنین مطرح شده که بحث در اصل بحث بین حکومت‌های افغانستان و پاکستان در این جلسه چهار جانبه خواهد بود و کشورهای چین و آمریکا به حیث ناظر در این مذاکرات شرکت خواهند کرد، اما در بعض مسائل دیگه بعد دوباره قسمی که آقای سعیدی هم از او نام بردن تا حد نقش ضامن به چین و آمریکا داده خواهد شد، تضمین کننده از این مذاکرات. امیر اگر لطفاً روشن بسازین به شنونده ها که آیا چین و آمریکا مستقیما در مذاکرات شرکت دارند، بحث میکنند، سخن میگن، یا اینکه نقش ناظر و یا ضامن را خواهند داشت؟
نشست یک نشست چهار جانبه طوری که شما هم یادآور شدین، نشست افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده و همین نشست به عنوان یک نشست چهار جانبه بالای نقشه راه برای گفتگوهای صلح کار خواهد کرد و همچنان در جهت ایجاد این مکانیزم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و همچنان تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات کار صورت خواهد گرفت.
دیر زیاد تمنان
بازم تکرار میکنم، نشست یک نشست چهار جانبه است.
دیر زیاد تمنان شغله مستغنی. شغله قاضی محمد حسن حقیار، استاسو په نظر که چرته په دې خبرو کې ټاکل شوی نیوی چې طالبان برخه واخلي او د څلور اړخیزه غونډوي، نو استاسو په نظر د دوی د خبرو ایجنډا باید څه وي؟ آیا هغه خبرې به وي چې مخکې یاد شوي وویل شول چې پاکستان افغانستان ته ژمنه ورکړې ده چې که د طالبان به خبرو تازه روي او کومه ډله خبري نه کوي دی غو په خلاف به دواړه په ګډه اقدام کوي او دا خبره په داسې حال کې کیږي چې پرون په ځینو خبرونو کې ویل شوي ول چې پاکستاني جنگي الوتکو په وزیرستان کې د حقانی شبکې غړي هم بمباري کړي دي او دا لومړی ځل دی.
ګوري پاکستان د افغان حکومت سره څو سوار د ژمنه وکړه چې افغان طالبان به دوی سره خبرو ته آماده کوي او په دې اړه باندې ډېر منډه رامنډې هم وشوې. د افغانستان ډېر مهم چارواکي پاکستان ته، د پاکستان ډېر مهم چارواکو افغانستان ته په کراتو کراتو سفر وکړ، خو بیا اخره د تیره میاشت تاسې په څرګنده د پاکستان د دفاع د وزیر دا څرګندې واورېدې چې هغه اعتراف وکړ یا دا تأثر ورکړ چې موږ په تمامه طالبانو باندې چې څنګه د موږ نه توقع کېږي یا د افغانستان حکومت برداشت کوي دومره موږ په طالبانو باندې حاکمیت نه لرو او نه هغوی زموږ دومره خبرې مني. او د پاکستان هڅو هم همدا شی ترې څرګند شو چې دوی ډېر کوښښ وکړ چې طالبان د افغان حکومت سره او امریکایانو سره خبرو ته کینوي، دوی دا کار ونه شو کوي او حتی دوی غوښتل چې د طالبان د بندبندګۍ دوی خبرې وکړي خو په دې کار کې هم دوی موافقه نه شو. اوس په دې دغه څلور اړخیزه غونډه کې وړومبی خو زما باور د شرایط بیاناتو قرین د ښیي چې طالبان به په دې خبرو کې ګډون کوي خو په وړومبي پړاو کې نه، په وړومبي پړاو کې به دوی د اجنډا باندې بحث کوي، د خبرو په ځای باندې په نویت باندې د طالبانو سره په برخورد باندې، په دوهم پړاو کې به د طالبانو نمایندګان دې خبرو ته راځي. خو که خامخه رانشي نو دا خبرې به بیا څومره چې افغانان ترې توقع کوي او امیدواري ورته ده هغومره به ګټورې نه وي. بیا هم دا چې د افغانستان دپاره د تفاهم او مذاکراتو په اړه به کې بحث کېږي، په څومره پکې بحث کېږي، دا هم ښه اقدام ده. دوی باید په دې خبرو بحث وکړي چې څنګه طالبان مذاکراتو ته را دعوت کړي، څنګه ورسره کښېني، په دې باندې باید دوی ډاډه شي، یقیني شي چې د افغانستان بحران د خبرو نه پرته نه اورېږي. که اورېدی دا ټول هم وروستی زور وکړ، افغان حکومت هم وروستی زور وکړ، طالبان هم خپل وروستی زور وازمویو، یو هم په دې موافق نه شو چې خپل مخالف اړخ په نظامي ډګر کې د ثانین وباسي. نو که احیانا طالبان نه راځي دوی باید هغوی تشویق کړي، وی هڅوي په د طالبان په وړاندې باندې د افغانانو هر انعطاف، دا د حکومت هر انعطاف، د سولې او د تفاهم په اړه باندې دا د ویاړ ده، د شرم ځای نه ده. او که طالبان هم په دې اړه هر انعطاف کوي د سولې او تفاهم لپاره، دا د ماتې په معنی نه ده، د ویاړ په معنی باندې ده.
تشکر، زنده باشن جناب.
مننه. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې په 0909 203 1540 هم 0902 515 55 لاندې خبرچې وروسته ټلیفون وکړي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم نشست چهار جانبه است که در اسلام آباد قرار است در تاریخ 11 ماه جنوری، یعنی روز دوشنبه برگزار شود. حالا نوبت شما شنونده های عزیز است که از طریق تلفن با ما در تماس شوید و یا هم از طریق اسکایپ به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنید و در این برنامه سهم بگیرید. و اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. در صورتی که اسکایپ داشته باشین و اسکایپ ما زنگ بزنین، آدرس ما رادیو نقطه آزادی. حالا شنونده ای خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب، لکم زاید خبری کوی. مهربانی کوی صاحب،
دا سیدی خبری که وست روانی دیده افغانستان او د طالبان پرمن روان دي، دا خو څنګه مسي کډل پاکستان او امریکا نه غواړي چې د طالبان او د حکومت دولت پرمن زور او راغ راشي.
صحیح، ستاسو نظر مو وویدو پښتنه نو په کې بل اوریدون کله روز ان معرفي کوي ازادي رادیو ده. بله صاحب، اورو. لکم زای خبر، لکم زای خبر.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
د کندهار ولایت خبرې کوم ورجانه
مهرباني کوئ صاحب
دا د سولې خبرې چې تاسو سره کوئ آیا طالبان راجستي دي دا خبرو ته کړی دي خوشالۍ دي خو ډېر سړی او بلکې دلته پر بنجار باندې یو مخ فرمانونه تخصیصونه دا کښېن چې سره بندې سولې چې دلته داسې خبرې شروع سولې چې کوم جنایان بنجان دي هغو
مسله مورد بحث مو شي دیګاس
تاسې نه پېژنئ د کومو بندیانو په ارتباط خبرې کوئ دا موږ د اسلام آباد د غونډې په ارتباط خبرې کوو چې دا به له سولې سره څومره مرسته وکړي او موضوع یې څه ده په کومو موضوعاتو پکې بحث کېږي که په دې ارتباط پوښتنه لرې مهرباني
دغه د سولې خبرې چې روانې دي دا اوس طالبانو هېڅ په دې کې نه دي ویلي چې موږ سوله کوو یا نه کوو او دلته خبرې تر دې روانې دي چې معنا ده سول سره کېږي سره رسېږي او ډېر خلک به دغه تمه ناست وي دا سول به وشي طالبانو په دې کې
صحیح ده مننه همدا پوښتنه موږ هم مطرح کړه تیر ځلم هم کساسو په یادی د تیر کال د جولای په ومه نیټه چې دوی خبرې کولې تر خبرو مخکې حتی وروسته هم طالبانو څه ونه ویل بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
محترم اورور ما یو تای من منونو ته دا رقم پښتنه ده چې دا سوله د دې دون دغه دا سوله راشي چې د ایران کرخه د پاکستان سره یې ځان کې یو پښتنه نه ده دا او دا پښتنه نه ده چې طالبان چې د دولت سره سوله تطبیق لري خو چې هغه خلک چې یو خوانه د طالبانو له خوانه مرسي دي او بل خوانه د حکومت له خوانه مرسي دي باید دوی په منځ کې کوم سوله راشي که دوی به دغه شي سره ملګري دا وایي چې ځینې دلته په دولت په منځ کې باندې اوسېږي هغه خالي وسیا تر څو دا وزني هغه د یو سره راشي دا دلته بیا دوی نشي بنجام کوي
وزني
سوله به سره کم تر
سره ډېر مننه
پاکستان خو تر یو وخت پورې موږ اوسې چې سوله ستوري نه دي چې د افغانستان د روان کارخو ورته امزان کې او بلکې دا دومره فاسد حکومت ده چې دوی هر نیم د باره په کیلومتر کیلومتر د افغانستان کې د ماشین ډېر کم ده ډېر کیلومتر څلور ډېر کیلومتر خو ستو د پکتیکا په شمال باندې د افغانستان خلک راځي
ډېر مننه شې تاسو خبري واوریدل شوې چې بل اردن کې هم موقع پیدا کې و خبري وکي مهرباني کوئ بیا به ورشو مهربانوته مهرباني
د یو راز ځنه مو یو زمانه زړه دغه شی دی چې دا ځنه کوم ځای ته تشویقیږي او دا سونه د کوم ځای ته تشویقیږي ایا مریڅوک او دا څه وینځي چې نو ټول کوم سره چې یو څه دی یو څه دی کوم سره چې خام دی کوم سره چې فرایدار دی کوم سره چې بچابي
متاسفانه چې ټلیفون مو قطع کیږي کور ودان سلامت اوسې اوس په ورشو ملمنو تکسم یو
شنونده از طریق اسکایپ به ما در تماس هستن زحمت کشیدن با اینام صحبت میکنیم بعد میریم به مهمانای خود بفرمایید سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم السلام
خوب هستید
زنده باشین تشکر بفرمایید خیلی مختصر و کوتاه که دیگه شنونده هم مهمانا هم منتظر هستن تشکر وقت زیاد نیست
خب گفتنی ما به رابطه کنفرانس به رابطه جلسه که در اسلام آباد برگزار میگرده هستم بسیاری مردم در این عقیده هستم که امی هرچی که پاکستان بخواه امو میشه در افغانستان مگر ما به این عقیده نیستم چرا که پاکستان اگر بخواه که در افغانستان صلح بیاید همه آمدن صلح 100% ممکن نیست ممکن یک ذره تاثیر بر بالای پروسه صلح بگذارد اما به شکل تمام نمیتونه که در افغانستان صلح و ثبات بیاید
بله سر سلامت باشین مننه لټولو مل اوریدون کو هله کو چی څه شی به تلیفون ونی کی
ولی هنوزم میتونین با ما اس ام اس بفرستین به شماره 818 اگر تلفن افغان بیسیم دارین گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته آیا چند دستگی طالبان در نشست اسلام آباد مشکل ایجاد نخواهد کرد اگر یک دسته از طالبان با دولت افغانستان صلح کنند گروه های متباقی را کی مهار خواهد کرد خب این سوال را با مهمانا در میان خواهیم گذاشت جان علی عزتیار از دایکندی هم نوشته به نظر من طالبان به صلح پابند نخواهند بود با حقانی هم نمیشود
صحیح نو ور بشو ملمنو تا لمره شاغل سعیدی تاسو ویس یو بردون که ویل چه وی پاکستان و امریکا نغواری چه دی افغانستان حکومت و طالبان سر سوله و که استاسو نظر سره سعیدی صاحب لکه چه آواز ندرزی متاسفانه چه په ټلیفون کې یاست، ټلیفون موقته نه دی، خو خیر
کوشش میکنیم دوباره تماس برقرار بکنیم با جناب احمد سعیدی، کارشناس
بله.
امور سیاسی و همچنان عضو هیئتی که به پاکستان خواهد رفت در مذاکرات. جناب قاضی محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی، در استودیو با ما هستند. سوال های اگر بود با اینا هم مطرح خواهیم کرد.
یوش بر پیغامونه به جوریدون کوچه راستولی دی افغان بیسیم د اتسو اتلش میری لری ده هم ل ملمنو او اوریدون کو سره شریک کړ. نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلی و د جګړې ډیر مسولیت د ملا اختر د ډلې په غاړه دی، او دا ډله اوس د پاکستان له کنټروله وتلې ده. داسې اوازې دي چې د ایران ملاتړ ورسره دی، خو ایران ته بیا په غونډه کې ګډون نه دی ورکړی شوی. البته ایران هم پر ورستي ورځو کې د افغانستان حکومت ویلی و چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې ایران ته هم برخه ورکړی شي او ګډون ورکړی شي. دا هم یو موضوع ده چې له ملمنو سره به مطرح کړو. کمال الدین د هلمند له مرجع څخه لیکلی دی، وایي و از ما نظر داره چی طالبان به هیچ کله له حکومت سره سوله و نکری. او د فرال بکوا ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی چې نومې نه دی لیکلی، وایي ټول خلک د سولې خبرو ته خوشاله دي، خو په پاکستان هیڅوک هم باور نه کوي. عبدالحبیب ارمانی له هلمند لیکلی، وایي که طالبان حاضر نه وي زما په نظر منفی نتیجه به ولري، او ترڅو چې طالبانو ته رسمن بلنه ورنکړی شي دا ډول غونډې ګټه نه لري. او محمد ناهید د لوګر له ولایت څخه لیکلی چې وایي ترڅو چې د پاکستان دریز بدل نشي تر هغو پورې په افغانستان کې د سولې خبرې مه کوئ. نو ښاغلی سعیدی څنګه اوس زموږ آواز اوریز؟ سعیدی صاحب تب په بل شمیره ټلیفون وکړو. بله سعیدی صاحب آواز درځي؟ بله سعیدی صاحب، اوله پوښتنه دا ولا تاسو ته چې وای پاکستان او وای امریکا او پاکستان نه غواړي چې د افغانستان حکومت او طالبان په خپل منځ کې سوله وکړي، تاسو هم په دې عقیده یاست چې د طالبان او د افغانستان د حکومت مخه دغه دوه هیوادونه نیولې ده؟
یا دغه خبره زما په نظر منطق به نه لري. د دې لپاره چې امریکا او چین، یا په دې شرایطو کې امریکا او چین غواړي چې په دې مذاکراتو کې ضمانت وکړي، پروسته په پاکستان به دننه کې بعضې افراد شته چې خلالګري کوي. اما اوس پاکستان هم تر فشار لاندې، یعنی پاکستان په دې وختو کې په خپل سیاستو باندې یو نوکي تغییر راوستی دی، اما تر اوسه په خپل استراتیژي باندې تغییر نه وی راوستلی. دغه مذاکرات دوام کوي. بل خبره هم چې تاسو مخکې وکړه، یو دوه سوال چې طالبان اشتراک کوي یا نه کوي، زه درته وایم چې دولت افغانستان اوس طالبان یو دلی نه دي. یو دلی د ملا مدرسور دی، یو دلی د منصور دی چې منصور باور نه لرم چې نور حیات به ولري، ژوندی وي، هغه هیبت الله اوس رهبري کوي. بل دلی هم د سید طیب آغا ده چې هغه جلاس وایي. بل دلی هم د عبدالرزاق او اگر حسن رحمانی دی، یعنی حکومت افغانستان اوس په دې نظر دی چې چا سره خبرې وکړي، د کوم ډلې سره خبرې وکړي. زه داسې نظر لرم چې افغانستان خبرې کوي باید دغه خبر فرانتیر وي، د ټولو ډلو ته بل له حزب اسلامي شروع تر نورو مخالفینو پورې، په یو ډلو په دوه ډلو کې مصالحه نه کېږي، مشکل نه حل کېږي.
بله یمی سوالم از گلمیران عثمان خیل بود، از بغلان نوشته بود که اگر آیا دستگی طالبا روی مذاکرات صلح تاثیر خواهد گذاشت، که خوشبختانه جناب سعیدی صاحب پاسخ دادن. جناب سعیدی صاحب، گرچه شما از موقف خود پیشتر صحبت کردین، در ای که در پاکستان چه موقفی خواهید گرفت و در این شرکت در این نشست چه سخنهایی خواهید داشت، اما یک سوالی که پیش شنونده ها هست و اویی که شما معمولا در بحث‌های رسانه‌ای، در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی خیلی موقف تند بر ضد پاکستان گرفتین و خیلی با وضاحت و فصاحت صحبت کردین بر علیه سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان. آیا انتظار داشته باشیم که با چنین لحنی در پاکستان هم صحبت خواهید کرد و نظریات و نگرانی‌های خود را با همین فصاحت با مقام‌های پاکستانی در میان خواهید گذاشت؟
بله، تجربه نشان داده که ما از روی تضرع و زوری ننوات ما نمیتونیم به جایی برسیم. پاکستان باید منعیسی دو کشور، منعیسی دو مملکت، منعیسی دو مردم با ما مذاکره کنه. ما پاکستان با منعیسی برادری بزرگ و خود برادری کوچک نمیدونیم، اما با تمام قوانین و ارزش‌های ملی و بین‌المللی باورمند هستیم. دوم اگر ما خواسته باشیم که از رای تضرع ما به چیزی میرسیم نمیرسیم. من تکرار میکنم افغانستان اگر این سیاست و این هنر را داشته باشد که یعنی در قدم اول یک اجماع افغانی بعدا اجماع منطقه‌ای و بعدا اجماع فرامنطقه‌ای را بالای پاکستان ایجاد کند، رای مثاله خیلی پرخم و پیز نیست.
همین نشست چهار جانبه نشانه از همین اجماع نیست جناب سیدی صاحب؟ همین نشست چهار جانبه فکر نمی‌کنین چون این اجماع تا حد به وجود آمده؟
اینا بفهمند که دولت افغانستان با طالبان مذاکره کنه، آیا منعیس امارات اسلامی مذاکره کنه یا منعیس یک سازمان سیاسی مذاکره کنه یا منعیس گروه مخالف. این ارزش‌های سیاسی نزاکت‌های حقوقی داره، باید حکومت افغانستان هوشیاری خود از دست نده.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. حقیار صاحب، تاسو ته درځم. یو اوریدون کې ویل چې لیکلی دي چې اوس طالبان له ایران سره نږدې شوي دي، خصوصا د منصور ډله، او ایران هم په روسیو کې دا غوښتنه وکړه چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې دي ایران ته هم د ګډون بلنه ورکړی شي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
سره د چې تر اوسه پر نه طالبان او نه د ایران چارواکو د موضوع رسمي تایید کړی ده، خو سیمه ته د داعش راتګ او د افغانستان په ختیځ کې د داعش پرمختګ داعش داسې پدیده ده چې د شک پرته روسان او ایرانیان دواړه د ځان لپاره خطر ګڼي، او دا خطر د طالبانو لپاره همدا اوس موجود ده. طالبان همدا اوس په ننګرهار کې د داعش سره جنګیږي، نو د ګډو مجبوریتونو په خاطر باندې ځینې وخت دښمنان هم سره یو ځای کېږي. اوس دوی د یو ګډ دښمن په وړاندې باندې د ګډ جبهې لپاره مجبور شوي دي، نو دا شونتیا ډېره زیاته ده چې ممکن په د افغانستان په غرب او جنوب غرب سیمو کې ځینې د طالبانو کړۍ د ایران د خونې تمیم شي یا د هغوی حمایت ورسره وي. نو دا دغه نظر تر حده پورې د افغانستان اوسني عیني او ذهني شرایط مني.
ډیره زیاته مننه کورودان. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو که څه هم یو شمېر پوښتنې لاشته چې زموږ مېلمانه په نظر څرګند کړي، خو خیر د تلیفون له لارې د اوریدونکو نوبت دی.
بله، شماره های 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755 از همین حالا فعال هستن و با ما زنگ بزنین. روی اسکایپ هم میتونید با ما در تماس شوین، آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، و البته که تلفن افغان بی سی مگر دارین اس ام اس بفرستین به شماره 818. حالا شنونده ای داریم از طریق سکایپ. خب اینا از طریق تلفن هستن. سکایپ تا لحظات بعد وصل خواهد شد. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
و علیکم السلام، خیلی جوری
سلامت و سیمنن کور ودن.
د دې سوري مبارکی د توش کوم پروګرام روان کړی کنه؟
بله سیب،
از دا تیم که دا سولا منتوسی پا قرآنی عزیزان باندی وکو پا احادیث باندی وکو دا سولا چی دیشی او کچیر تا امریکی تا پاکستان تا نوری حوادونو تا منتوسی سرگی غده و دا هیت کلا سولا نرسی او سولا چرسی پا قرآنی عزیزان او پا احادیث باندی رسی که منتوسی قرآن تا رجوع و احادیث تا رجوع وکو سولا هر یو مسلمان غوړي او کچیر ته منتاتی په قران عظیم شون آیاتونو باندې عمل
وکړي. سلامت باشید.
حالا جناب آقای سرشک از طریق اسکایپ با ما هستن از لندن.
عرض سلام دوباره دارم برای شما و برای همه میمانای عزیز و محترم.
شما هم شنوندای
عزیز، ما سوال بسیار کوتاه دارم. از زمین دست صحبت های قاضی صاحب بقیار شنیدم که اونا گفتن که پاکستان سر طالبا حاکمیت نداره. اینجا یک سوال دیگه پیدا میشه که کی سر طالبا حاکمیت داره؟ این خیلی جواب بتن خیلی که پاکستان داره خیلی که حاکمیت داره. این جوابش هم میخواییم که شما سوال بکنین و این شنونده ها میخواییم، ما میخواییم، میمانای محترم آقای سعیدی همه میخواییم که جواب بفهمن.
حتما حقیار صاحب سوال شما را یادداشت کردن. جناب سرش صاحب اون را مطرح خواهیم کرد. و حالا شنونده دیگه روی خط است، رادیو آزادی است، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود.
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام را تاسو تشریح تاسو درنه میلمانو ته
سلامت اوسه.
اول څه پاري کښې مو
مهرباني کوي صاحب متاسفانه چه
تلفن خط شد. به همین خاطر هم میگیم کوشش بکنین که زودتر موضوع مورد بحثتان را مطرح بکنین تا
اینکه مثلا کنه که طالبان وای که پر لاس کلام قربانی ور کړه او د افغان حکومت وای که د موږ لاسته راوړنې ضایع نه شي. او په داسې حالت کې د صلح د طالبانو سوي چې دا د خپلې لاسته راوړنو دعوه کوي، هغه چې هو 14 کاله 15 کاله د ټولې نړۍ سره جنګېدل.
نو تاسې دا رد له تاسې که پوښتنه څوک وکړي چې آیا په نړۍ کې داسې جنګ هم شته چې بالاخره ختم شوی نه وي او بالاخره یې سوله نه وي کړې ښکېلو خو؟ متاسفانه تلفن وقت شد. خیر، بل اوریدونکو هم لرو
بیا به اسکایپ داریم شنم داره. بله، سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود.
بله، سلام علیکم، عبدالنجیب غفاری هستم از استرالیا.
غفاری صاحب خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سوال ما همی است که آیا این مذاکرات تضمین حداقل 90% داره برای صلح دائمی برای مردم افغانستان؟ از مهمانای شما
این سوال را بیشتر احتمالاً سعیدی صاحب پاسخ خواهند داد، چون امیدواری هایشان تا حد زیاد بود و از اشتراک کننده های نشست چهار جانبه هم هستند در پاکستان. تشکر غفاری صاحب از تماستان.
بل اوریدون که لرول تلفن لاری مهربانی کوی صاحب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمانان عزیز. امرالله محمدی از فرمان دعوتمند دادم.
من
دو سوال دارم از میهمانان عزیز. که سوال اولی که آیا کدام تضمین وجود داره به خاطر بسر رساندن این مسئله، و سوال دوم این است که آیا حکومت افغانستان هم مصمم و یا آماده به این هست که به شرایط و خواسته طالبان یا پاکستان لبیک بگه یا خیر؟
تشکر، زنده باشن. تشکر از تماس هایتان. حالا و مهمانا، خب آقای وطن‌دوست هم از طریق تلفن با ما هستند، با اینا هم صحبت میکنیم و برمیگردیم به مهمان ها که وقت کم است. وطن‌دوست سلام، خوش آمدین، ولی لطفاً کوتاه و مختصر که وقت زیاد نیست.
درست، سلام به شما. من سوال از آقای حقیار بود، اگر در استودیو باشد سوال مرا بشنو.
هستن،
بله. آوری، بله.
آوری، من نه، زما سوال داده ایش حقیار صاحب گل چی پاکستان پا طالبان من دو نگیزه نداری. زنو پیشم چی حقیار صاحب نوالا ده کسنگ دی. حقیار صاحب در پرسون آباد که پا خورت آباد که در طالبان غط شورا پا کورت که تب مرغل علا تختاص مرمان ستن. او گل در پاکستان که عمران خان ویل چی دره نشتمه که در پاکستان مشرم نختر منصور داده میرمان شفخانش پا لاور که ده حال تا ده سرطان در لود ده تداوی سو دی. صاحب مخبری ولی دلی. او بعد ده شورا پا کورت که دی پا جوب کسته پا جنگل کسته طالبان ده زخفل ورغل حتا ایسای دی پا غون که ورد پا کورت کی ا دې مریضان ته دا ویل ته فکر وکړي چې تنه وځه بتاته درځ کوم ضرورت نشته د خبرې نو تاسو څنګه وایئ چې پاکستان پر دې غېدان نه لري ګرن ګور بل پرون مشر چې د دې طالبان مشر په کوشلاح کې مردار شو دا بس دا پیغام دی نو طالبان ته دې بده پاکستان د غلامی لاس واخلي کوه نخلي دا مې 200% وای
صحیح ډیر مننه وسل اوریدونکو هیله کو چې څو شی به ټلیفون ونه کې لمړی سیدی صاحب ته ورځو سیدی صاحب دې اوریدونکو پښتنې به هم تاسو یاداشت کړي او کینه در پیاد بکو خو مخې طریقه زه یو پښتون لرم سعید صاحب له تاسو څخه هغه دا چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې د پاکستان په دریس کې به د افغانستان په وړاندې تغییر راغلی وي، آیا د پاکستان له خبرو هم داسې ښکاري؟
ما مخکې وایم چې د پاکستان په سیاست کې یو نوې تغییر راغلی، اما په خپل ستراتیژي یعنی عمق ستراتیژي کې تر اوسه تغییر نه دی راوستی. زه په دې مذاکرات کې په سلو کې مطمئن نه یم چې نتیجه یې مثبت وي، بلې یو آغاز، یو ګړند آغاز کېږي. بیا نو دغه مذاکرات ارتباط لري افغانستان حکومت ته او پاکستان ته چې څومره په درایت په مطالعات په شعري سیاست کوي دا مذاکرات مخته وځي. دا جنګ په یو ورځ نه دي آغاز شوی چې په یو ورځ حل شي.
زنده باشه سایری صاحب. سوال دیگه که شنونده ها مطرح کردن، آقای غفاری از استرالیا مطرح کرد، آیا تضمین چند درصد وجود داره که تصامیمی که در این جلسه گرفته میشه عملی شوه و در نهایت همین جلسه راهگشایی باشه برای صلح؟
در این جلسه حیاتی که ما از جامعه مدنی هستیم دیدگاه مشخص خود رو با پاکستانی ها میگوییم. چی میگیم؟ ما از پاکستانی ها دیگر چیزی نمیخوایم، انتحاری روان نکنن، گروه های مخالف حکومت افغانستان را تجهیز و تمهیل نکنن، کسانی که علیه افغانستان می جنگن اونا را از اون طرف خط دیورن بیرون کنن. ما دیگر چیزی نمی خواهیم. بیدیو که مقامات پاکستانی چی به ما مطرح می کنن، اونا چی می خواهن؟ اگر خواسته های از اونا با در نظر داشت منافع مردم افغانستان بود، خاطر ارزش ها و معیار های مصالحه بود که ما می تانستیم از اونا براورده شن به سر چشم. اما حیات امریکایی و حیات چینی غلط فهمی نشه که آقای معین وزارت خارجی میره، اینها را آورنده شل نیستن، اینا زمانت کننده هستن که جانبین که مذاکره میکنه اینا زمانت میکنن که از مذاکرات کسی عدول نکنه، خلاف ورزی نکنه، کسی فیصله میکنه فیصله رو پشت پا نذاره.
سلامت و سه سعیدی سب شغل حقیار اوس ستاسو نوبت لتاس سخلتو پشتنی وشوی چه فکر کوی دی وطندو سب نظر خدا و چی وی دی طالبان و مشران دی کوتی شورا دا طول حال تدی او تاسی وی چی پاکستان پا طالبانو نفوذ نلری؟
ما دا خبر پخوا هم کرده دا اوس بی هم تکراروم، زه په دې باور یم چې د افغانستان په روان کړکیچ کې دا سجریان چې هغه دې په تمامه معنا څنګه په څنګه کې افغاني وي، خپلواکه دوی، مستقیم دوی، دا سجریان په افغانستان کې نشته، تړونه شته دي، ارتباطات شته دي، د چا کم او د چا ډېر. طالبان د شک پرته ځینې د دوی په صف کې داسې اشخاص شته چې د پاکستان خبر د غوږ دي او د هغوی په اشاره باندې سرخي،
مثلا مشران یې چیرته دي،
قطع برخه
یعنی شورای چیرته ده، مثلا بل ورځې قومندان و وژل سو، لکه څنګه چې د ورته اشاره وکړه، وطن دوست صاحب ورته اشاره وکړه، دا یا تر دې مخکې د طالبانو کوم مشر په افغانستان کې وژل شوی دی، ټول هلته وژل شوی دی، ټول هلته نیول شوی، یا که کله یې غوښتي دي چې وینیسي د افغان چارواکو په وینا هغه طالب مشر نیول کیږي یا وژل کیږي چې د افغانستان له حکومت سره تماس ونیسي.
ګورې ړومبی خو وطن دوست صاحب، زه به دته باید یو افغان د یو مسلمان په توګه توصیه وکړم چې هیڅ وخت باید احساساتي برخورد ونه کړي، د یو مسلمان د یو انسان د مردار لقب یا د مردار نوم کاروم دا بیخي د نه په افغانیت کره دي نه په اسلامیت کره دي، باید د خبرو سره ډېر احتیاط وکړي. دویمه دا ده چې د پاکستان، ما درته وړاندې هم د خبرو وکړه چې زه دا نه ردوم، خو که چیرې دا د دایا یا دا دوا سمې و چې غون طالبان په پاکستان کې دي، نو بیا ته په افغانستان کې جنګېږي څوک، بیا دا د جنګ قومنده چا سره دا د تورخم نه تر حیرتان پورې، د تورغونډۍ نه تر بدخشان پورې دا جنګ څوک په مخ باندې بیایي، دا د افغانستان د نظامي کارو څوک په مخ باندې بیایي.
د جهاد وختونه خو به هم په یاد وي، هغه وخت کې هم دغسې قصه وه د جنګ په افغانستان کې کېدو، لیکن مشرتابه په پاکستان کې و، ټوله د مجاهدینو ټول مشران په پېښور کې ناست ول.
ګور په ماغه وخت کې جنگی قماندان غون په افغانستان کې و، د شک پرته د افغانستان د هغه وخت شرایط د اوس وخت شرایط سره فرقي، په هغه وخت پاکستان ته په پاکستان کې د مجاهدینو لپاره جهادي مشران لپاره پراخ زمينه برابر و، اوس په پاکستان باندې باور نشته، د پاکستان چې څوک غوړي نیسي وژني، هم د ولې پاکستان زندانونو کې بزرګونه تنظیم باندې
بزرګونه. دغه موضوع کې شو ستاسو نظر سره د مخکې پښتنې چې مولا سعیدی صاحب څخه وکړه، ستاسو په نظر د پاکستان په دریس کې تغییر راغلی دی چې په افغانستان سان کې سول راشیا او کنه، لکه څنګه چې جنو اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې پاکستان ترڅو چې دیورن نه منل شوی یا ترڅو چې د دوی جن نور غشتنه نه منل شوی، تر هغه پورې په افغانستان کې سول نه غواړي.
زمه په باور د پاکستان سیاست دا د افغانستان په اړه باندې دا نه وای نه ده، دا د افغان چارواکو غوندې احساساتي او عاطفي نه ده، هغوی یو ژور سیاست لري، یو ژور ستراتیژي لري د افغانستان په اړه باندې، تر څو پورې چې د هغوی ګټې خوندي نه شي، هغوی د خپلو غوښتنو نه نه تېرېږي، البته کمپرومایز به اتمي خبرې وي کېږي به پکې، د غوښتنې چې د پاکستان په باور که چیرې د دوی غوښتنې د جنګ او د فشار او په نظامي برخه نه پرته په مذاکراتو تر شا ترلاسه کېدای شي. نو ګورې د یو خوا هغه غوښتنې دي چې رسنۍ ورسره تماس نیسي، یا څومره چې زه خبر یم چې د امریکایانو د قطر دفتر کې طالبانو ته د پاکستان غوښتنې وړاندې کړې وي، خو ډېره سختې وي چې په هغې کې د ډیورنډ کرښې په رسمیت پېژنده، د کونړ په اوبو په ځانګړې توګه، د افغانستان په ورتوونکو اوبو باندې په عمومي توګه د دوی کنټرول، یا په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک ماموریت کنټرول، د هغوی د کوسګاریو سرنه، یا دغه د افغانستان په حکومت کې د دوی د خوخ وړ اشخاص لپاره ځای ورکول، دا خو هغه سوچ امریکا حکومت په قطر کې طالبان وړاندې کړي وو، او کته ستیاج دي په افغانستان کې د شاشه د پیښ نه وروسته چې د افغانستان د حکومت او هیئت پاکستان ته سفر کړی وو، چې د بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزیر او د امنیت رئیس دغون پکې وو، دغه نه وروسته هم ځینو رسنیو دا خبر خپور کړ چې د دې په ځای باندې چې پاکستان د افغانستان د حکومت
نه بخنه وغوړي یا شرایط نرم کړ دا غوښتنې ورته کړو چې دغه د موږ شرایط ومني اماغه شرایط اوس امریکایان بیا تکرار کړي دي خو دا د دې معنی دا نه ده چې افغان حکومت به د غونډو منی ورسره یا به افغانان د منی ورسره دی او که حکومت یې ومني هم افغانان یې نه مني د مذاکراتو معنی دا ده چې هر اړخ به کمپرومایز کوي خپلې غوښتنې به وړاندې کوي د غوښتنو ترمنځ به تنفیق او توحید راځي په ګډو ټکو باندې به توافق کېږي سره نو د پاکستان حکومت د پاکستان غوښتنې د دې نه پرته په پاکستان د افغانستان سره 2500 کیلومتره سرحد لري د هغوی امنیتي اندېښنې شته د هغوی سیاسي اندېښنې شته هغوی د تجارت په برخه کې افغانستان د هغوی دپاره د خام موادو د هغوی د غټ مارکېټ د خام موادو ترې وړي او خپله بېکیفیت جنس ورته راوردوي صادروي د دې نه پرته منځني آسیا سره د هغوی ګټې دا د ټاپي پروژه دا غونډه هغه شیان دي چې اوس د پاکستان ګټې په افغانستان کې نغښتې دونه په همدې خاطر باندې سړی ویلی شي چې د پاکستان په سیاست کې به نرمښت راغلی وي اما دا چې خبر ختموم اما دا چې په تمامه معنا د غوښتنه ووړي یا د افغانستان څومره سره بې شرطه مرسته وکړي دا خبره بعیده ده
تشکر اخلاق صاحب خیلی کوتاه قطیس خب تلفن ما قطع شد تلفن سیدی صاحب به هر حال سوال آخر از اونها داشتیم گرچه همکار ما تلاش میکنن که جناب سیدی صاحب دوباره به خط بیارن و وصل بکنن به هر حال ما وقت ما خیلی کم است متاسفانه اگر سیدی صاحب بیارن فرصت برای صحبت کردن با اونها نخواهیم داشت تشکر از اینکه بحث را دنبال کردین مهمان ما جناب قاضی محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی در برنامه با ما بودن احمد سیدی هم کارشناس مسائل سیاسی از طریق تلفن ما را همراهی کردن که تا لحظات پیش تلفنشان قطع شد جناب شکیب مستخنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم از طریق تلفن لحظات با ما بودن و ابراز نظر کردند در رابطه با مذاکرات چهار جانبه که قرار است پس فردا در اسلام آباد برگزار شود
په دې ورسیو شی بو کې و دوه پیغام ولولو حبیب الرحمن د هلمند څخه لیکلی دی وایي زما پښتنه دار چې لملمنو څخه کده طالبانو یو ډل د اسلام آباد په غونډه کې ګډون وکړي او بل و نه کړی دا به تاسو د پاره څومره اهمیت ولري البته په دې موضوع زموږ ملمنو مخکې نظر څرګند کړی دی کلیم الله ارمان له مقر ولسوالۍ دی البته د غزنی څخه پوښتنه کړې ده چې طالبان د یوه ډله یې سوله غواړي او بله جنګ غواړي افغان دولت چا سره سوله کوي او چا سره جنګ کوي نو طبعا لغه دلی سره به جنگ کوي چې جنگ کوي لټول اوریدونکو ډیره مننه چې پیغامونه راوستول یا ټلیفونونه وکړل او یای هم د فیسبوک لاله نظرونه سرګن کړ د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي د ماشام لو بجو ورسته په همدغه سپو د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه واپري
I'm falling. وطن جانان وطن ایران افغانستان وطن صاف و پاک خاورت ایران و رو قربان وطن کرد هزار ازبک کرد پشه ای ترکمن کرد پختن و